د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافروونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسیدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منی دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپنا، روغتیایي خدمتونو، خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پروند خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلې دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوش شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبری آژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با به خاطر رفتن به جرمنی و مدگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایی خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوا هغه د معلم ملاتړ کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالۍ ته هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چه پرته مثال کا سپت دانه ته خلک چې سمره چې نره ډیر شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په يم وشي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پيژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقو تړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو لویری په خراب لارو بیا یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغه موټر کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر لسو دولسو افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقړونکو په دغه موټرو باندې ډزې کړې او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2000 کال د جون د میاشتې و چیرته چې د ایران په یاست ښار کې ایرانی ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنې لغوه شوې وای، سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره پوره چمتووالی درلود، خو الوتنې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بیر چټک شوی، خپل برخلیک اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په سرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکي حکومت د افغانانو د لیک بیرود روي وای، دا کار به د غیواد لزګونه سیمهیز کارکونکو او د بشري حقوقو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات لسنا کا کړهورو
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپریل په 23 جرمنی ته الوتنه لغو شوه، دی چې د موضوع د اساسیت له امله ونه خوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر په بودی کمرای مو شده بود پاکستان نومد
د کومې شمنې لمخې چې را سره سوي و پاکستان ته راغلم، ټول بهید بش پر سو مو جرمني ته د تاګ لپاره تیاری نیولای و. هر څه چمتو و خو الوتنې لغوه شوې. دلیل معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوي. اوس ډیر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو وستلو بهید چټک کړای او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
رو کده مجنوان دیپورت میکنن، دیسکیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوی او نه غوښتل نو موغه کې پراپو کې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دي ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بل الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقوقو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 23 نیټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمنی له حکومت غوښتي چې د خپل هغو محلي کارکونکو او بشري حقوقو فعالانو د لیک بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم روند
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټاید رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا وقته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروی د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې، زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکینی بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و، زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ټرمپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو په خپل ټلګرام لیکلي، روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزون کو الوتکو او د پوزي بيړې وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندې او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژتومورو دنیپرو خارکیف پولتاوا خملنیتسکی سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مورځ ویلي و چې فکر کوي له روسیه او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی و. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمنه وخت یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه پر روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلک خبرګون خولې او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د روغتیایي خدماتو په اړه یو مفصل راپور د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال شي. د کال لپاره شاوخوا 300 وټړل شي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی د خبرداري له افغانستان او خپل همدي سازمان سره امریکا د مرستو لکه می دور ستدا سیمال ورکړي چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدماتونه کمزوري وو. یو شمیر عام افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدماتونه پیکه شوي او ویل روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پر دغه تفصیلي راپور جوړ کړ. دا راپور د زابل دی اوسیدونکو په غاک پیلېږي چې د دبليو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د دولس پیسې د بې برخې شوی دی.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدماتونه د پخوا پر تله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې غلې.
موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران برسیدل یو څه نڅ دوايي برسیدا. هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استفا کړی دا چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استفاده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی په روغتیایي خدماتونو وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی سي دا
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدماتو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا وکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا وکمنۍ راهیسې دغه مؤسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم غنغونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سې سړی پکې چالان کې برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کوم ځکه چېر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره وهلکه وهلسي او باو پیسې پاغي ته میا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 203 شو په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګ 29 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیاي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 200 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیاي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د دبليو ایچ او په خبره د روغتیاي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د دبليو ایچ او اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د دبليو ایچ او څنګ تړل شوی دي.
د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلې چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس ویلی افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال دغه پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغې ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نورې ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالۍ لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نو کثافت دانې او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوی. په ورته وخت کې د خوست د ښاروالۍ مسولین او کاریګر له ښاریانو غواړي د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بل ورته خوست ښاریان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانې پر وخت تشوي تر څو د ښار د ناپاکۍ او بدبوي سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانی کثافت دانې سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېری سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي سمره چې نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه سپد دانه ته واچي ترسو د دوی مخ هم صفاشي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکي پاړی وستونځ چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانه یو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لګولو کې ځان دی. یو بل تنظیم اوسیدونکو انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی.
د ډکول پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېری ښاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
پل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته کو په جلینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسبه دانې ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار څه ده یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار څه ده هغه د ټولو ښاریانو ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپلو کوم ځای نه ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دی وی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم سید مسختای پرلیاس نوش پنجری نور ولس پر ځان کالی سری پیرات کی څوک راغ ناوری د مشران او د امیران او د مولایانو د شیخان سره مر د خواست کو چې مر راغ دی وای مر مجبورې در په درسو پیرات کې ولاړ شل شپې و میاش کیږي معرفي بند ده برګری نسته څوک مر راغ نه اوري څوک مر شریعي غوښتنه نه اوري مر د خپل اقصه بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې کوم شی مو راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ مجبوري د دربدرۍ د مسکینۍ بچام پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درفدرۍ موږ ډېر مجبوري والا زموږ ناره واوري موږ و تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې ټپ ته ناظرې و تر مټه رمضان لاندې کوو د مجبوري د درفدرۍ هر چا هم کوو د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واوري موږ څه پوښتنه وکړي چې ته څه غواړې موږ د حق غوښتنه کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان لغم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د دند ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک ترې وه اندازې پورې ډمبر سوی دی. بیا چې د ترنک ته چې رارسېږي دلته ترنک پل ورته وایي هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې مازې دغه پروا چوي ما بر نورې نه کوي برابر هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواری د بغلان د ولایت باجب دی خو ته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرین راوړي او زمنګ مهاجرینو ته یو ب یو ډوډۍ او لاسرسي او موټر او کرایا باید چې زمنګ حکومت دا شی وته برابر کې بغیر د نشار ځکه مې پیسې دوی تور کې بغیر د